د سهار 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت ورځ د 2014 زیږدیز کال د دسمبر میاشت څلورمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنه غړې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د امریکا د دفاع وزارت د هغه اعلان په اړه وری چې په افغانستان کې میشت خپل ځواکونو ته د سامان لیږدولو لپاره د پاکستان د لارو کارولو یا نه کارولو په لړ کې کړي دي. دغه راز د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د هغو څرګندونو په اړه هم رپورټ درته لرو چې پرون یې په پېښور کې د ناټو د اکمالاتي لارو تړلو په موخه د خپلو ملګرو یو احتجاجي غونډه تکړه دي. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د تازه پېښو حال هم درکوو او څو خوږې سندرې هم دروو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابری اوري.
سحر و پخیر او ډومبه د مشال خبرونو سرټکی. امریکا په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج له وجې افغانستان نه د پوځي سامانونو د وړلو لړۍ فارغي توګه بنده کړې ده. کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې د لسو کسانو د وژنې له وجې نن هړتال دی. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې امریکا سره ستراتیژیک تړون که حامد کردی نه وي نو بل افغان چارواکی لاسلیک کولی شي. مشال د خبرونو تفصیل. امریکا وایي چې په پاکستان کې د ډرون الوتکو پر ضد د احتجاج له وجې د ګاډو ډرایورانو ته د څرګند ګواښونو له وجې د افغانستان نه د پاکستان له لارې د پوځي سامانونو وړل فارغي توګه بند کړي دي. د پینټاګون ویان مارک رایټ وویل چې د تورخم دروازې نه تر کراچۍ پورې د دغو سامانونو د رسد لړۍ د ګاډو د ډرایورانو د تحفظ په خاطر ودرولې ده. امریکا د افغانستان نه پوځي سامانونه ځکه وړل چونکې د 2014 کال تر پای به دغه هیواد نه زیات شمېر امریکایي پوځونه خپل هیواد ته ستنېږي. په دې نږدو کې په پاکستان کې د هغو ډرون الوتکو د بریدونو له وجې ته امریکا په ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي چې افغان پولیس سره نږدې مشکوک وسلوال په نښه کوي. پاکستاني سیاستوال او نور خلک د امریکا لخوا د ډرون الوتکو د پروګرام مخالفت کوي او دا د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد ګام ګڼي او وایي چې کېدای شي دا بریدونه عام وګړي هم زیانمن کولای شي. واشنگټن د وسلوالو پر ضد جګړه کې ډرون بریدونه یو مهم او کارآمده ګام ګڼي. د پولیسو د وینا تر مخه د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د پرون مازیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوو غیر ملکیانو او یو شیعه عالم په ګډون لس کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د قبایلي سیمو وګړي هم شامل دي. په سیمه کې د مشال خبریال وایي شیعه مسلک ګوندونو د شیعه عالم دیدار جلبانی په وجه نن په کراچۍ ښار کې د کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز له وجې دغه ښار یو شمېر برخو کې کاروبارونه تړل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه تیر ورځ د افغانستان د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د لودنیانو په کلي کې د پولیسو موټر سره چاودنې درې تنه پولیس وژلي او شپږ نور ژوبل کړي دي. په ژوبل شوو پولیسو کې د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قومندان هم شامل دی. تر اوسه پورې د دې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان د کونړ ولایت د پولیسو یو چارواکي احمد فرید وایي چې پرون د ناټو لخوا د یو ډرون برید په نتیجه کې د طالبانو یو کمانډر حاجي عطا الله وژل شوی دی. ناټو هم د دغه پرونی برید پخلی کړی دی. دا برید د پاکستان پولیسو سره نږدې د کونړ په لرې پرته سیمه منوګۍ ولسوالۍ کې ترسره شوی دی. په باور کېږي چې حاجي عطا الله په یاد ولایت کې د افغان طالبانو د اتحادي سلفي جنګیالیو یو مهم کمانډر و. د اکتوبر په میاشت کې په یاد ولایت کې یو بل سلفي کمانډر حاجي دوران هم د ناټو لخوا په یو ډرون برید کې وژل شوی و. د کونړ غرایزي سیمو کې افغان طالبانو سره اتحادي یو شمېر سختدریزه ډلې شتون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د دفاع وزیر یا د دې هیواد حکومت کولای شي چې د ولسمشر حامد کرزی پر ځای امنیتي تړون لاسلیک کړي. کیری چې په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې د غراز د افغانستان له حکومت وغوښتل چې دغه دوه اړخیز تړون هر څومره زر چې کېدای شي لاسلیک کړي. د وای د دفاع وزیر لاسلیک کولای شي، حکومت لاسلیک کولای شي، یو څوک باید د دې شی ذمہواری واخلي. خو زه فکر کوم چې دغه تړون د پلان جوړولو لپاره مهم دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک کولو ډډه کړې او ویلي دي چې ښایي دا تړون د راتلونکي کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې لاسلیک نه کړي. امریکا او ناټو د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې د 2016 کال وروسته پلانونو لپاره دې ته اړتیا لري چې دغه تړون ژر لاسلیک شي. د ناتو سیکرټری جنرال اندریس فوغ راسموسن وایي ناتو له افغانستان سره دوامدار مرستو ته ژمن دی، خو په دې هیواد کې د خپلې موجودګۍ د دوام لپاره یو محکم قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. راسموسن په برسلز کې په یو خبري کانفرنس کې د مشال ریډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان تر اوسه له امنیتي پلوه له خطرونو سره مخامخ دی او که دغسې یو موافقه ترلاسه نه شي، آیا تاسو به له دې هیواده ووځئ؟ نو هغه وویل
NATO is not an occupation force. We intend to help.
دی وای ناتو یو قابض ځواک نه دی، زمونږ هدف له افغانستان سره مرسته ده. البته دا لازمه چې مونږ ته بلنه راکړل شي، داسې بلنه چې ورسره یو مناسب قانوني چوکاټ هم وي. بلاخره به افغانان په دې اړه پریکړه کوي. مونږ پر افغانستان کوم شی نه تپو. دا زمونږ وړاندیز دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې مرسته وکړو، تر څو دا یقیني شي چې دوی په خپله کولای شي په راتلونکي کې مکمل ذمواري په غاړه واخلي. په پام کې دا چې نن به هم په برسلز کې د ناټو د غړو په افغانستان کې په ایساف کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د راتلونکو ذمارو په اړه خبرې وکړي. د برېټانیا حکومت له 2011 کال وروسته چې د راپور ته شوې کړکېچ له امله یې په تهران کې خپل سفارت تړلی و، خپل لومړنی ډیپلومیټ بیرته ایران ته استولی دی. نوی شارستا فراجی اجی شرما چې په ایران کې به نه اوسي، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون تهران ته ورسید. شرما مخکې په تهران کې د سفیر د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره به په منظم ډول ایران ته سفر کوي. برېټانیا د 2011 کال په وروستو کې له ایران خپل ډیپلوماټان وروستو له هغې وویستل چې اعتراض کوونکو پر ایران د نویو بندیزونو په غبرګون کې په تهران کې د برېټانیا په سفارت حمله وکړه. شرما وویل پرون یې له سفارت څخه لیدنه وکړه، ترڅو وګوري چې د 2011 کال په حمله کې د سفارت ودانۍ ته څومره زیان رسېدلی دی. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ پر دغه موضوعاتو تفصیلي معلومات ترلاسه کوئ. د امریکا دفاع وزارت ویلي له افغانستانه د خپل پوځي تجهیزاتو استلو لپاره د پاکستاني لارو کارولي په ارزي توګه تړلې دي. بلخوا دغه لارو د تړلو په مخه په پیښور کې د تحریک انصاف او د اتحادي ګوندونو احتجاجي ناستې دوام لري. د سیاسي چارو یو شنونکي وایي د احتجاجي مظاهرو دغه لړۍ به د عمران خان سیاست ته تاوان ورسوي.
د پاکستان او د افغانستان چې کوم تجارتي اړیکې دي هغه چې خرابېږي، نو ټول ذمواري په عمران خان راځي. خو دلو چند نور دي چې څنګه ځان د دې لوبې نه خلاص کړم.
د کراچۍ د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د دوو تنو غیر ملکیانو او یو شیعه عالم په ګډون لس تنه وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانستلو د افغانستان او پاکستان د هڅو هرکلی کوي.
د سولې عالي شورا د دې طرفدار ده چې د طالبانو لپاره یو نمائندګي وي. د روستۍ خبرې په خاطر باندې خبر نه یم چې آیا دا نیای شوی ده کنه.
او د خیبر پختونخوا په سواد کې د مازور کسانو شمیر له 40 زرو اوخته دي.
زمون سره مشرانوم دي، پدې کې زنانوم دي، ماشومانوم دي، پدې کې د سواد پرشن چې کم متاثر خلک دي هغه پکې هم دي، پدې کې پوليو دي.
په سلام پختونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم اوري له مشال رادیو سره پاتش. اوریدونکو رازو خپل ولنی رپورت ته. د امریکا دفاع وزارت ویلي له افغانستانه د خپل پوځي تجهیزاتو استلو لپاره د پاکستاني او لارو کارولي په ارزي توګه تړلې دي. د دې وزارت ویان وایي چې دغه پریکړه د اکمالاتي ګاډو د ډرایورانو د امنیت په خاطر کړې ده. په دغه اړه تفصیل د مجید بابر نه اورو.
د رایټر خبر ایجنس د یو راپور تر مخه په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج له وجې امریکا د پاکستان له لارې د افغانستان نه د پوځي سامانونو د وړلو لړۍ په ارزي توګه په دې مخه بنده کړې ده چې د دغو سامانونو د رسد د ګاډو د ډرایورانو تحفظ یقیني کړي. دا خبره پرون په واشنگتن کې د پینټاګان ویان دی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د اجانس په خبره د تورخم د دروازې نه تر د کراچۍ بندر پورې د غلاره په افغانستان کې د امریکایي پوزي میشن او اوس دغه هیواد نه د وتلو لپاره یو مهمه ذریعہ ګڼل کیږي. په دغه لارې به افغانستان ته ګڼ شمیر د رشد ګاډي هر ورځ تلو د پینټاګان ویان مارک رایټ خبر اعلان وته د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې دوی خبر دي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد احتجاج لوجي د دوی د پوځي سامانونو د ستنولو یوه لاره بنده شوې ده. هغه زیاته کړه چې موږ د ډرایورانو د تحفظ لپاره په رضاکارانه توګه د افغانستان نه د پوځي سامانونو د وړلو لړۍ په عارضي توګه بنده کړې ده. خو سوره دې مخکې د ټرکونو د اتحادیې یو ویان ښاغلي شینواري مشال لیډیو ته ویلي وو چې د دې احتجاجي مظاهرو له وجې څه کم زیات یو لک پښتانه بې روزګاره کېدی شي.
تقریبا سے سو دس ہزار پورے گاڑی پنج ہزار کنٹینر بھی پنج ہزار ٹینکر بھی دے پنج پنج ہزار گاڑوں کے در در کسان بھی پنجل ہزار سو بھی ادا پنجل ہزار کسان نہ بلکہ پنجل ہزار خاندانوں نے بھی چاہ دی کاروبار سرا واپس جگہ سے اور سارا پنجل ہزار خاندانوں نے نور منسدک بھی پمپن والا پیرونو والا پنچرو والا مسریان وغیرہ وغیرہ
د اجانس په خبره د امریکایي پوځي پلان جوړونکو لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د ستراتیژیک تړون د نه لاسلیک کولو نه پس دا د پوځي سامانونو د واپس وړلو د لړۍ بندېدل یو بل درد سر دی. دا مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت زره امریکایي پوځیان ځای پر ځای دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر پښتونخوا په اټک، ډی ای خان، پېښور، نوخار او حیات آباد کې د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د کارکوونکو لخوا د درنې له وجې د ناټو د رسد د ټرکونو تګ راتګ اغېزمن شوی دی.
مجید بابر اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان پر خاورا د ډرون بریدونو پر ضد احتجاج په ترڅ کې په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو پر وړاندې د خیبر پښتونخوا د اکمالاتي لارې تړلو لړۍ دوام لري. د یاد ګوند مشر عمران خان تیر مازیګر په پېښور کې د خپل او اتحادي ګوندونو ملګرو په یو احتجاجي ناسته کې ګډون وکړ. په وینا کې ورته وویل چې د خپل احتجاج په ترڅ کې د افغان ترانزیت تجارت په لاره کې ستونزې و نه ځای کوي. د سیاسي چارو کتونکو په حال کې وایي د ناټو سپلای تړلو لپاره عمران خان پیل کړی احتجاج د تاوان رسوي. دا چې دی اوس د درولو په چل نه پوهیږي. له پېښوره پر د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اورو.
عمران خان احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل چې د دې احتجاج پر مهال دی کوم یو غیر قانوني حرکت ونه کړی شي او د افغان ترانزیت تجارت په لاره کې دی سر رکاوټ پیدا نه کړی شي. زه خپل ځوانانو ته دا ویل غواړم چې هیڅ رقم غلط حرکت دی نه کوي او قانون دی نه ماتوي او په افغان ترانزیت تجارت کې دی سر رکاوټ پیدا نه کړی شي او د قانون په چوکاټ کې دننه دی کار وکړی شي. د عمران خان دا سرګندونې د هغې وروستو مخې ته راغلي دي چې د تحریک انصاف او اتحادي ګوندونو په کارکنانو د ډریورانو لخوا د ناروا سلوک تورونه لګول شوي دي او د ډریورانو د وهلو، ټکولو او د مالونو د سیلونو ماتولو په لړ کې په تاڼه کې د کارکنانو په ضد مقدمې هم درج شوي دي. د عمران خان د دې تازه سرګندونو په لړ کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د عمران خان په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د احتجاجونه اوس د عمران خان د تاوان په لور روان دي.
دا لوبه اوس په دې کې د عمران خان نقصان دی. دا چې شور ورځ زیاتېږي نو دورو په عمران خان باندې دغه په پارټۍ باندې تورونه لګي. د پاکستان او د افغانستان چې کوم ترمنځ تجارتي اړیکې دي هغه چې خرابېږي نو په هغې باندې به اوس ټول ذمهواري په عمران خان راځي. خو دل اوس چل نه ورځي چې څنګه په څه طریقه باندې ځان د دې لوبې نه خلاص کړم.
تیر مازیګر په پېښور کې احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې عمران خان د ډرون بریدونو په لړ کې په مرکزي حکومت او نورو سیاسي ګوندونو هم نیوکې وکړې او وی ویل مونږ د خپل وفاقي حکومت نه دا تمه لرله چې هغه به د امریکې په ضد احتجاج وکړي او په امریکا به فشار واچوي او زموږ سره به په ګډه د ناټو سپلای بند کړي. د پښتونخوا په اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو د ډرون بریدونو ضد قرارداد منظور کړی وو نو هغه ګوندونه چرته لاړل. د عمران خان د دې سرګندونو په غبرګون کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
عمران خان په دې صبح کې د نیټو سپلای د بندولو په معاملې باندې پارټي او حکومت د یو بل نه بالکل لري ساتلی دي. طالبانو له هم دوکه ورکوي. طالبانو ته یو دا تاثر ورکوي چې ګنې د امریکې خلاف دي او دا سپلای چې دا بنده ساتلی ده. کری واقعی عمران خان سے پدی خبر کی سنجیدہ دے دا دا حکومت اشارہ والی دا روڈون دا حکومت تی دی صوبہ بانے دا سٹل ایریا دا سا قبائلی سیما نردی پدی بانے دا خیبر پختونخوا انتظامی تو گبانے دا حکومت اختیار نشتے
کسه هم عمران خان ویلی دی چې د دې احتجاجونو له وجې دی په افغان ترانزیت تجارت کې څه رکاوټ پیدا نکړی شي. خو د ډرایورانو او ترانسپورټرانو په وینا د دې احتجاجونو له وجې په افغان ترانزیت تجارت باندې ډیر بد اغیز پریوتی دی.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د پرون مازیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوو تنو غیر ملکیانو او یو شیعه عالم په ګډون لس کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د پاکستان د قبایلي سیمو وګړي هم دي. شیعه مسلک ګوندونو د شیعه عالم دیدار جلبانی په وژنه نن په کراچۍ ښار کې کار بندیز اعلان کړی دی. په دغه اړه تفصیل د کراچۍ نه زموږ د خبریال په دې رپورټ کې وو.
پولیس وایي د کامران چورنګۍ په سیمه کې د نهې یا سې شنبې په مازیګر د نامعلومه وسلوالو په ډزو د شیعه مسلک ګوند مجلس وحدت المسلمین مشر دیدار جلبانی او د هغه ساتونکي سرفراز بنگش وجل شوې دي. یوه بل ورته پیښه د نازم آباد په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې پکې د دوه غیر ملکیانو په ګډون درې کسان وجل شوي او څلور نور سخت جوبل شوي دي. د پیښې په اړه د سیمې پولیس مشر امیر فاروقي تیره شپه ناوخته مشال رډیو ته وویل دا وجل شوی کسان د تبلیغی جماعت سره تعلق لري. په دوی کې دوه کسان د مراکش هیواد څخه کراچۍ ته د تبلیغی جماعت سره راغلي وو. د هغه په خبره په وجل شوو مراکشي کسانو کې یو تن خطاب الوادی او دویم تن مجید زرتوی نومېده. شیعه مسلک تنظیمونو د شیعه عالم دیدار جلبانی په وجنه د سند په ټولو صوبه کې درې ورځنۍ ویر او نن ورځ په کراچۍ کې کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز تر اعلان وروسته نن د کراچۍ ښار ځینې لوی سړکونه پولیسو د کنټینرو په کې خودلو بند کړي او سخت امنیتي ګامونه یې پورته کړي دي. د ښار په زیاتره برخو او په ځانګړې توګه د شیعه مسلک خلکو په ګڼمیشتو سیمو کې نن کاروبارونه په مکمله توګه بند دي. د کراچۍ لوی پوهنتونونو کې هم امتحاني پرچې ځنډول شوی او رخصتی اعلان شوی ده. د مجلس وحدت المسلمین ډلې د مشر مولانا دیدار جلبانی د وجنې پړه جند الله وسلواله ډلې په خپل غاړه اخیستې ده. د یادې ډلې ویان احمد مروت له نامعلوم ځای څخه مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي دوی دا کار د پینډۍ ښار په مدرسه کې د عاشورې په ورځ د رامنځته شوي پیښې په غبرګون کې کړی دی. د ډزو یوه بله پیښه د سخی حسن په سیمه کې مخې ته راغلې ده. پولیس وایي په دې پیښه کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي 15 کسان وجل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر امیر فاروقي په دې اړه وایي
یي 5 آدمی ته مشتاق مومن جو ہے اس کی گاڑی میں
د مشتاق مومن نومي سړی په گاډي کې 15 کسان ناستو چې وسلوالو پر ډزې کړي او په نتیجه کې په گاډي کې ناست ټول 15 کسان ځای په ځای وجل شوي دي. په دوی کې دوه کسان د میسود قبیلې سره تعلق ساتي او پاتې درې کسان د مومن دو دي.
دوه میسود نه تین مومن ده.
په وجل شوو کسانو کې په خپل مشتاق مومن عبدالرحمن مجاهد سرما محمد میسود او جمشید شامل دي. پولیس زیاتوي مشتاق مومن د کراچۍ د منګوپیر په سیمه کې کاروبار لرلو او هغه ته په سیمه کې موجودو وسلوالو ګوندونو د قلنګ ویلي وو. د ده سره د کاروبار دوه نور ملګري جان افریدي او هدایت الله څه موده مخکې په ورته پیښو کې وجل شوي دي. یاد دي وي په کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو دا لړۍ په داسې مهال تیزه شوې چې د امنیتي ځواکونو لخوا د تیرو دریو میاشتو راهیسې په دغه ښار کې عملیات دوام لري.
پختو وای مشال ریڈیو وار
اوریدونکو امریکایي چارواکو ځل بیا ټینګار وکړل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ زمینیتی او دفاعي تړون باید زر لاسلیک شي تر څو وکولی شي په افغانستان کې د راتلونکي لپاره پلانونه سم ترتیب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه په برسلز او د سپینې ماڼۍ بیان جے کارنے په واشنگتن کې یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه یوه مهمه مسله ده او د افغانستان له حکومت غواړي چې په دې اړه ډیر ژر موافقه وکړي. کیری په بروکسل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري د تړون په اړه افغان ولسمشر سره خبرې کړې او پر هغو مسلو چې پر اختلاف موجود و موافقې ته رسیدلی او نور د اړتیا نه ویني چې پر دغه تړون بیا خبرې وشي. موږ دغه تړون په اړه خبرې وکړې. ما شخصا دغه تړون د تکمیلولو لپاره خبرې وکړې او یوې نتیجې ته ورسېدو. ولسمشر ورسره موافقه وکړه او وی ویل چې اوس به دا لوی جرګې ته وړاندې کوو. جرګې تصویب کړ، موږ هم ملاتړ کوو. زه فکر نه کوم چې په یو اړخیز ډول د بیا په دې تړون خبرې وشي. کری یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا ډیره مهمه ده چې دغه تړون ژر لاسلیک شي او د همدې مقصد لپاره هڅه کوي، ځکه دا د افغانستان په ګټه دی. افغان ولسمشر حامد کرزی له دې تړون سره موافقه کړې و، خو تیره میاشت یې دې خبرې چې د لوی جرګې له تایید وروسته یې وویل چې دغه تړون به تر هغو لاسلیک نه کړي چې د افغانستان شرایط پوره شوي نه وي، خپل متحدین حیران کړل. ولسمشر کرزی ویلي چې امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله نه کوي او د سولې د عملي پروسې د پیلېدو لپاره دې لار هواره کړي. مشورتي لوی جرګې له ولسمشر کرزی څخه وغوښتل چې دغه تړون د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې چې واشنگټن هم غوښتنه کړې لاسلیک کړي. امریکایي چارواکو د روان کال تر پای ته رسیدو پورې د دغه تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې د صفر د انتخاب یعنی له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مسله راپورته کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه چې که افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکارۍ او د تړون لاسلیک کول وځنډوي، له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو خبرداری ورنه کړ. خو د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وویل د راتلونکي کال د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته د دغه تړون لاسلیک کول درست انتخاب نه دی، ځکه په دې کار سره به نه متحده ایالات او نه هم د ناتو متحدین وکولی شي چې له 2014 کال وروسته چې د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسیږي په سمه توګه راتلونکي پلانونه ترتیب کړي. د دوه اړخیز امنیتي تړون نه لاسلیک کې دا به هغه مرستې له خطر سره مخامخ کړي چې د ناتو غړو او نورو هیوادونو یې په 2012 کال د شکاګو او توکیو په کنفرانسونو کې ژمنې کړې وې. میرمن رایس په دې ټینګار کړی چې دغه تړون ژر لاسلیک نشي، متحده ایالات له دې بل لار نه لري چې له 2014 کال وروسته پلان رامخ ته کړي چې له مخې به په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونه حضور ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي همکارۍ او د تړون د لاسلیک کولو لپاره د مشخصې نیټې یادونه ونه کړه، خو ویل چې عاجل پریکړې ته اړتیا ده تر څو افغانان د امنیت لپاره وډاډه شي او هم امریکایي او د ناتو ځواکونه وکولای شي چې د خپل نوي ماموریت د ملاتړ لپاره په پلانونو کار وکړي.
زما همکار نوریاس نوری و اوریدونکو، د افغانستان د سولې علي شورا مني چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دی چې طالبانو ته په ترکیه او یا هم سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایی پریکړه نه شوې، خو دا په طالبانو پورې اړه لري چې ځانته کوم ځای انتخابوي او کنه. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د سولې علي شورا وایي د سولې د خبرو لپاره د ادرس مشخصول د سولې له بهیر سره مرسته کوي، خو که پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو په پیلېدو کې همکاري ونه کړي، یوازې د دفتر پرانستل به کوم ځای ونه نیسي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د سه شنبې په ورځ وویل چې تر اوسه د افغان حکومت او پاکستان له وروستۍ پریکړې خبر نه دی، خو په خبره یې ترکیه او سعودي عربستان ښه انتخابونه دي.
د سولې علي شورا د دې طرفدار ده، موافقه ده چې د طالبانو د پاره د مذاکراتو په خاطر باندې یو ادرس او یو نمائندګي وی، دغه یو دفتر د مذاکراتو سره مرسته کوي. البته د مذاکراتو په خاطر منګور سره موافقی، د رستۍ خبرې په خاطر باندې خبر نه مچي. آیا دا نیای شوې ده کنه؟ ولی منګه موافقی په دې باندې.
شاه او خو میاشتې وړاندې د قطر په مرکز دوحه کې هم طالبانو ته د خبرو لپاره دفتر پرانستل شو، خو افغان حکومت یې له څرنګوالي سره مخالفت وکړ او څو ورځې وروسته بیرته وتړل شو. افغان حکومت ویل چې دا دفتر د طالبانو یو سفارت ته ورته وو، او دا ځکه چې پر سر د اسلامي امارات بیرغ او لوحه پورته شوی وو. د سولې علي شورا وایي که دا ځل د طالبانو لپاره دفتر پرانستل کیږي، دوی به په اړه ډیر دقت وکړي او د قطر تجربه به تکرار نشي. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې په ترکیه او سعودي عربستان کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو مسأله کابل ته د نواز شریف په سفر کې مطرح شوې ده. د رسپانې لیکلي چې صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر حامد کرزی موافقه کړې چې په دې اړه بحث کوي، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي تر څو چې د طالبانو رهبری ونه غواړي د سولې خبرې پر مخ نشي تلای. د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داوود وایي که دفتر د طالبانو ځینو افرادو ته پرانستل شي ګټه به ونه لري.
تجربې تجربه دا خودلی ده هغه کسان چې د زندانونو خلاص شوی دي هغه کسان چې افغانستان دولت سره انفرادي اړیکې ټینګې کړې دي هغه متاسفانه د سولې په پروسه کې هیڅ نوع کوم رول تر اوسه پورې ادا کړی نه دی او زه په دې یقین یم چې ملا صاحب هم ډیره ګرانه ده ورته په خپل سر باندې او پرته د طالبانو د تحریک د مشورې نه د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
د حاجی سید داود اشاره د طالبانو خوشی شوی دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر، معتصم آغاجان او ځینو نورو طالبانو ته و. ولسمشر حامد کرزی هم د پاکستان له صدر اعظم سره په وروستي کانفرنس کې وویل چې له نواز شریف سره په دې خبرې کړي چې څنګه د سولې لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. تر اوسه وسلوالو طالبانو نه ده منلی چې له افغان دولت سره مذاکرات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په خبریالانو د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو لخوا د تشدد رپورټونه خپاره شوې. څو ورځې وړاندې په پیښور کې پیژندل شوې خبریال عکیل یوسفزی د ورته پیښو ښکار شو. دا چې په خیبر پختونخوا کې فعال خبریالان ولې د حکومتي امنیتي ادارو لخوا ځورول کیږي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ ورو.
سوره د مخ کې په پیښور کې خبريال عکیل یوسفزی هغه وخت د پولیسو او د خبره د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د یو کارکونکو لخوا د تشدد ښکار کړل شو کله چې هغه خپل کور ته روان وو. د دې پیښې په اړه خبريال عکیل یوسفزی مشال ریډیو ته وویل:
پاکستان خبر ہے
خوب پیښور کې د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو د یوې ادارې فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي چې د کلنا په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې نوې اتحاد واکمن شوی دی. په خبريالانو بریدونه زیات شوي دي.
کلنا د نوې حکومت راغله د په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مطبوعاتو گزارونه زیات شوي دي. په درګې کې زمونږ د ملګري د نصر میاشتې سوال سم تاریخ نه اوسه پورې غیب دی او دا ملګری وایي چې هغه د فوج د انټلیجنس کسانو سره دی. په کرک کې زمونږ یو ملګری وژل شو. بیا په کوهات کې موږ وکتل چې یو ژورنالیست باندې د دهشتګردۍ قانون لاندې کیس رجسټر شوی دی. بیا په خور کې دغه پېښه وشوه کې سره راغلی چې ښکاري چې دا یو خاص منظمه طریقه باندې او یو خاص مقصد
دا چې په پاکستان کې ولې په خبريالانو داسې بریدونه کیږي. د فرانس په سرخار پیرس کې د بی پولي خبريالانو یا رپورټر ود اوټ بارډر د ایشیا د څنګ مشر بنجامین اسماعیل د دې پوښتنې په جواب کې وایي:
ګوره په پاکستان کې په خبريالانو د ISI او نور امنیتي ادارو لخوا ځکه بریدونه کیږي چې هغوی هغه معلومات پټول غواړي کوم چې خبريالانو لسته په ډاګه کول غواړي. د دې له وجې موږ په پاکستان کې ISI او نور استخباراتي ادارې په نړیواله کچه په پاکستانی خبريالانو بریدګر نومول دي.
په تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو خبريالانو وجل شوې دي چې پکې د 80% خبريالانو تعلق د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا سره وو. خو تر دا مهال په دغو کې د یو قاتل هم نه دی نیول شوی او تر دا مهال د پاکستان امنیتي ادارو په دې اړه خپل دریز هم نه دی په ډاګه کړی.
د مجید بابر رپورٹ مورید اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي د عرفان خان په غږ د دغه نوې سندره وورو.
سنگت اشنا پزڑ کی سنگ ور دلیم سنگت اشنا پزڑ کی سنگ ور دلیم او خیش زڑکیا سنگ دیا چویم او خیش زڑکیا سنگ دیا چویم او خیش زڑکیا سنگ دیا چویم خوشحال شوے امو خیر شزڑکیا سنگ دیا شوے امو خیر شزڑکیا
اوریدونکو د فن خان له سندرې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سوره.
امریکا وایي چې په پاکستان کې د ډرون الوتکو پر ضد احتجاج له وجې د ګاډو ډرایورانو ته د سرګند ګواښونو له وجې د افغانستان نه د پاکستان له لارې د پوځي سامانونو وړل په هرځي توګه بند کړی دي. د پینټاګون ویان مارک رایټ وویل چې د تورخم دروازې نه تر کراچۍ پورې د دغو سامانونو د رسد لړۍ د ګاډو د ډرایورانو د تحفظ په خاطر ودرولې ده. د پولیسو د وینا تر مخه د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د پرون مازدیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوو غیر ملکیانو او یو شیعه عالم په ګډون لس کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د قبایلي سیمو وګړي هم شامل دي. د دې وجنو پر ضد نن د شیعه مسلک ګوندونو د کار بندیز اعلان کړی دی. د مشال ریډیو د خبریال له وینا تر مخه تېره ورځ د افغانستان د زابل ولایت د ارغنده ولسوالۍ د لودنیانو په کلي کې د پولیسو موټر سره چاودنې درې تنه پولیس وژلي او شپږ نور شوکم کړي دي. د افغانستان د کونړ ولایت د پولیسو یو چارواکي احمد فرید وایي چې پرون د ناټو لخوا د یو ډرون برید په نتیجه کې د طالبانو یو کمانډر حجی عطاالله وژل شوی دی. ناټو هم د دغه پروني برید پخلی کړی دی. دا برید د پاکستان پولیس سره نږدې د کونړ په لرې پرته سیمه منوګۍ ولسوالۍ کې ترسره شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د دفاع وزیر یا د دې هیواد حکومت کولای شي چې د ولسمشر حامد کرزي پر ځای امنیتي تړون لاسلیک کړي. کیری چې په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې، د غرار د افغانستان له حکومت وغوښتل چې دغه دوه اړخیز تړون هر څومره چې کېدای شي لاسلیک کړي. د ناټو سیکرټری جنرال اندری فوغرات حسین وایي ناټو له افغانستان سره دوامدار مرسته ته ژمن دی، خو په دې هیواد کې د خپلې موجودګۍ د دوام لپاره یو محکم قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. د برېټانیا حکومت له 2011 کال وروسته چې د راپورته شوي کړکېچ له امله په تهران کې خپل سفارت تړلی و، خپل لومړنی ډیپلوماټ بیرته عراق ته استولی.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداري غټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي اورو.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا وزیر اعلی په صوبه کې د کرپشن او بد انتظامی نوټس اخستې دي او افسرانی خبردار کړی دي چې هغه د هر کار نه خبر دي. ادارې وایي په کوم ورځ چې وزیر اعلی سرکاري ادارو نوټس واخست، هم په هغه ورځ د پیښور په ټولو لوی هسپتال کې د سلورو ایکو ماشینونو خرابې انکشاف وشو او د غرنګ های کورټ چیف جسټس د یو اوریدنې په وخت وویل چې فرانسیک لیبرټیانی مال جوړولو فیکټریانی جوړې شوې دي. ادارې زیاتوي د صوبې لوی هسپتال کې د ایکو ماشین خراب په ظاهره یو معمولی خبره لګي، خو د دې د اهمیت اندازه هغه خلکو ته ده څوک چې ناروغه دي. ادارې په وینا سرکاري ادارو اصلاح لپاره د حکومت عزم او اقداماتو کې څه شک نشته، خو د مقصد لپاره حکومت له اړخه نورو اقداماتو سره سره په رویو کې بدلون او ذمہواریانو احساس هم پیدا کول پکار ده. ادارې وایي ټولو ادارو اهمیت په خپل ځای دی، خو هغه اداره چې د ولس خدمت کوي پکار ده د هغې په رویو کې بهتري او احساس راوستي شي. ادارې وایي د سرکاري محکمو رویه داسې بدلې شي چې هلته د اصولو پابندۍ سره سره اخلاقیاتو خیال هم وساتلی شي او سرکاري ملازمینو کې د ذمہواریانو احساس پیدا کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د مور او پلار له اړخه خپلو بچو ته د پولیو د مخنیوي کترې ورکولو نه انکار په خپل ځای مسله ده، خو په پولیو ټیمونو بریدونه راوچې د هغې تحفظ هم یوه سنګینه مسله ده. ادارې وایي دې مسلو نه علاوه پولیو مخنیوي ټیمونو ته درې میاشتو راسي تنخواګانې نه دي ورکړی شوي، نو دې مطلب خدا شو چې حکومت او اړونده ادارې په پولیو مهم کې ډېره دلچسپي نه اخلي او که کار صحیح روان وي نو د پولیو مخنیوي ټیمونو به د خپل تنخواګانو ادایګي مطالبه نه کوله او نه به د جوټیانو بایکاټ دړکه ورکوله. ادارې زیاتوي دا ټیمونه د بریدونو له وجې بیا هم خپل فرض سرته رسوي، خو سله دې ته دا ملاویږي چې تنخواګانې ورته هم په وخت نه ورکړی کیږي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار د حکومت له اړخه د پولیو مخنیوي ټیمونو تنخواګانو به فوري بندوبست وکړی شي او داسې به د پولیو د مخنیوي مهم به هم جاری وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجله لیکي چې پاکستان تیرونه په کراچۍ ښار کې د چین په مرسته د وی جوهري ودانۍ د جوړولو کار پیل کړ. حکومت وايي په دې جوهري ودانۍ کې به د چین جوړ شوی دوه ریکټرونه لګول کیږي چې لګخ په پرې 9.6 بلیون ډالر راځي او دا به د ملک د توانایي د بحران په ختمولو کې ستره ونډه ولري. د پاکستان او چین ترمنځ دغه جوهري تړون به د هند او امریکا ترمنځ د همداسې یو تړون جواب وي. هند او امریکا ولسی جوهري تړون واله مخه لاسلیک کړی دی. د دې باوجود چې هندوستان د اټمي توسي معاهده هم لاسلیک کړی نه ده، خو امریکایي کمپنیانې بیا هم پر دوی اټمي ټکنالوژي خرڅوي. پاکستان له دې خبرې ډیر رنځ وړي، ځکه چې دوی هندوستان ته د خپل یو لوی دښمن هیواد په نظر ګوري. چین هم د هند سره د امریکا پر دغه تړون اعتراض لري او ګڼي چې دا په جنوبي اسیا کې د چین د ځواک د کمولو په معنا ده. بل پلو وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې د افغانستان حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکي، تر دې وروستیو پورې افغان او امریکایي چارواکو ګڼله چې د اختلافاتو باوجود به د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي، خو اوس دوی داسې ګڼي چې کېدای شي دا تړون ونه شي. کېدای شي په راتلونکو میاشتو کې به د امریکا مرستې یو مخ ختم شي او دا هم ممکنه ده چې د افغانستان حکومت د ناکامۍ سره مخامخ شي. ژورنال لیکي د افغانستان یوازې لږو سیاستوالو د ولسمشر کرزي د موقف ننګه کړې ده، تر دې چې د نوموړي خپل لور محمود کرزي هم د خطر اشاره ورکړې ده. محمود کرزي وایي د تړون لاسلیک کېدل ډیر اړین دي، که داسې ونه شول دا به د افغانستان لپاره یوه لویه ضربه وي او ښایي خلک به د ولسمشر پر ضد پاسون وکړي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي، وخت د لاسه په وتو دی. امریکا تیره اونۍ خبرداری ورکړی چې تړون باید په هر صورت د روان عیسوي کال تر پایه لاسلیک شي، کننو د افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو لړۍ به د 2014 کال د دسمبر له 1 نیټې نه پیل شي.
اوریدونکو، د نجیب عامر و زما همکارو چې د مطبوعاتو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په اوکران کې بحران پر ولسمشر ویکتور یاکومیچ د سیاسي حملې په توګه پراخ شوی دی. د اوکران پارلمان د حکومت ضد د عدم باور اقدام رد کړی دی. هلته په هیواد کې د اروپایي ټولنې په حق کې د خلکو مظاهرې هم روانې دي. په دې هیواد کې سیاسي ناکراری هغه وخت پیل شوه چې حکومت له اروپایي ټولنې سره د تړاو تړون له لاسلیک کولو انکار وکړ. تفصیل پامیر ساحل اورو.
تیر ورځ په اوکراینی پارلمان کې مخالفو ډلو د حکومت پر ضد د عدم اعتماد اقدام وکړ، خو بریالي نشول. مخالفو ډلو ته د بریا لپاره د 206 ویشتو رایو اړتیا وه، خو دوی یوازې 106 اتیا رایې ترلاسه کړې. تر رایې چونې مخکې د هیواد وزیر اعظم میکولا آزروف د تیرې اونۍ د پای پر وخت پر مظاهره کوونکو د پولیسو تشدد لپاره بخښنه وغوښته. هغه ژمنه وکړه چې په خپل حکومت کې به بدلونونه راولي، خو اپوزیسیون وایي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د رایه چونې پر وخت هم د پارلمان مخې ته په زرګونه خلک جمع شوي ول او د انقلاب او شرم شرم نارې وهلې. په اوکراین کې د 2004 زیږیز کال د نارنج تر انقلاب وروسته دا تر ټولو لوی مظاهرې دي. په اوکراین کې مظاهرې تر هغه وروسته پیل شوې چې ولسمشر ویکتور یانکوویچ له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو تړون له لاسلیک کولو انکار وکړ. پر دې تړون له اوږدې مودې راهیسې له اروپایي ټولنې سره خبرې روانې وي. پخوا به په اوکراین کې د غربي برخې خلک د اروپایي ټولنې او د شرقي برخې د روسیې پلویان ول، خو په پاریس کې د اروپایي ټولنې د امنیتي مطالعاتو شنونکی نیکو پوپیسکو وایي داسې ښکاري چې اوس د اوکراین په ختیځ کې اوسیدونکي هم د یانکوویچ پلویان نه دي پاتې.
د اوکراین د ولسی سیاست مخکینی لیکي په یو داسې حالت بدلیږي چې د هغو شرقي اوکرانیانو شمیر زیات شوی دی چې له یانکوویچا مایوسه شوی دی. نو اوس یوازې د شرق او غرب ترمنځ توپیر یا فرق نه دی، بلکې د یانکوویچ د پلویانو ترمنځ هم فرق پیدا شوی دی. په هغوی کې به ځینې اوس هم د غم ملاتړ کوي او ځینې پر دې مایوسه دي چې هغه په تیرو شاوخوا 4 کلونو کې ښه حکومتداري ونه کړی شو.
Some of them will continue supporting him and some of them are disappointed by the way he misgoverned Ukraine in the last almost 4 years.
خدا اوس هم حقیقت دی چې مظاهرې د هیواد په غربي برخه کې زیاتې پیاوړي او قوي دي. که په مرکز کیف کې سلګونه زره خلک جمع شوي دي، نو بلې خواته د هیواد شرقي برخه لا هم آرام دي. لکه په دونیتسک کې یوازې 300 کسانو د اروپایي ټولنې په حق کې مظاهرې وکړې. دا ځای د یانکوویچ سیاسي مرکز دی. همدا حال په کرایمیا کې هم و. هلته لسګونه کسانو مظاهرې وکړې.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرته دې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تانده هیله
اوریدون کول امریکا خبریدون کې نیویارک ټایمز رسپانې په ولیکنه کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نامعلوم وسلوالو خوا د ایکسپریس ټلویزیون پر دفتر د برید موضوع راغستې ده. رسپانې د ایکسپریس میډیا ګروپ د چارواکو لخوا لیکلي چې وسلوالو په تیرو نږدې وختونو کې دوی ته د دوی پر مختلفو دفترونو د بریدونو دړکې لیږلې وي. په دغه اړه تفصیل د انیسا اجمل نه اورو.
نیویارک ټایمز رسپانا لیکي د ګل په مخام په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د ایکسپریس میډیا ګروپ په دفتر برید وکړو چې پکې یو امنیتي ساتونکي جوبل شو. در وسپانې تر مخه د دې برید په اړه کره معلومات تر اوسه نشته او نه چا د دې ذمواري پر غاړه اخیستې ده. نیویارک ټایمز لیکي پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناک هیوادونو کې یو دی چې د مختلفو ډلو لخوا د زوریدو او د دړکو سره مخامخ دي. د رسپانې په وینا په دغه ډلو کې پاکستانی طالبان او نور وسلوال، د ریاست امنیتي ځواکونه، استخباراتي ادارې، ځایي سیاسي مشران او مجرمه ګروپونه شامل دي. په دې کال کې لږ تر لږه 15 خبریالان وژل شوي او د نیویارک د خبریالانو د ژغورنې ادارې یا د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ادارې د رپورټ تر مخه په 13 لسیزه کې 40 خبریالان وژل شوي دي. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې یو مشر بلال لاخانی ویلي چې دا مهال د حمله کوونکو د شمیرو په اړه معلومات نه لري. وسلوالو د یو پل لخوا نه د ماښامې خوشا 9 بجې پر ودانۍ ډزې وکړې. رسپانې لیکي که څه هم تر دې مهاله پاکستانی طالبانو د دې برید ذمهواري نه ده منلې، خو ځینې چارواکي دا یقین لري چې د اوسنیو دړکو نه داسې ښکاري چې د دې حملې تر شا دغه ډله لاس لري. په دې وروستیو کې طالبانو په میډیا نیوکې کړې وې چې په نومبر میاشت کې د کرکټران ریټایرډ شوي هندي لوبغاړی سچن تندولکر تعریفونه کوي. د ایکسپریس ټریبیون ګروپ یو کارکوونکي شک لري چې کېدای شي د ګل دروازې برید به د ایکسپریس ټریبیون د هغې خپرې شوې مقالې رد عمل وي چې پکې لیکل شوي وو چې وسلوال طالبان د کراچۍ د ډیفنس په فیس ټو کې پټ دي. دغسې یو بل کارکوونکي وایي چې د نومبر په لومړۍ نیټه په امریکایي ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود د وژنې وروسته په پېښور کې د ایکسپریس ورځپاڼې دفتر ته دړکې ورکړل شوې وې. په تېرو څو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د ایکسپریس په دفتر حمله کیږي. په اګست میاشت کې سلورو نامعلومه وسلوالو هم د دغه ادارې پر دفتر برید وکړو. یو ساتونکې او یو خزای جوبل کړی و. د ایکسپریس میډیا ګروپ یو مشر چارواکی سلطان علی لاخانی ویلی دی چې دوی دا برید ډیر سنجیده اغسته او هغه د خپل لوی دفتر د امنیتی ساتونکو د زیاتولو پلان لري. نوموړي زیاته کړه چې په سلورو میاشتو کې دننه د دې دویم برید وروسته هم د ایکسپریس میډیا د کارکوونکو حوصلې لوړې دي، هغوی خبریالان دي او د داسې پیښو عادي دي. شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون دې پر دې اوري رخ نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدليږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پرواز پاو کم 4 بجې او د خالی پرواز پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی دا وخت راځي د ځوان سندرغاړي یمی خان په غږ د سندره وورو.
تسل دنیا نم د مستو ټپو شوړې دې ګرانی. تسل دنیا نم د مستو ټپو شوړې دې پک مور سے تازم پکلی توروڑے دے دس دنیا نم دم سو تپو شوڑے دے پک مور سے تازم پکلی توروڑے دے دس دنیا نم دم سو تپو شوڑے دے زکور زی
خوب سے ترزی ہمیں ظالم زمان سر کو خوب جوڑے دے پکم و رسی تازم نکل توڑے دے بزل دنیا نمک مسو ٹکو شوڑے دے نمی دہی پختنی دے سواد دے رو جڑتا وقت حالا تم پڑنی پکم روڑے دے پکم وسی تازم دکلے توڑے دے دزل دنیا نمی دمسو ٹپو شوڑے دے
د یمی خان په غږ مو سندره واورید. اوس راځو اوریدونکو بل رپورټ ته. د افغانستان په خوست کې د دسمبر درېمې یا د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې یو شمېر معلولینو وویل چې تر اوسه هم په خوست کې په زرګونو معلولین له حکومت سره راجستر نه دي، او له افغان حکومت یې وغوښتل چې یتیمانو، مایوبینو او معلولینو ته د پاملرنه ډېره کړي. په اړه یې د نجیب الله الوخیل دا رپورټ ورو.
په خوست کې معلولین او معیوبین وایي چې حکومت او نړیوالې ټولنې د دوی ټولنیز او اقتصادي ژوندانه ښه کولو ته پوره پاملرنه نه ده کړې، او تر اوسه هم په زرګونو معلولین، معیوبین او د شهیدانو د کورنۍ وارثان شته چې هغوی له حکومت سره نه دي راجستر شوي، او د حکومت لخوا هغه ناچیزه امتیاز څخه هم بې برخې پاتې دي. معلولینو دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په خوست کې د معلولینو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې، کوم چې په ګردیز کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر په نوښت جوړه شوې وه. د بشري حقونو یو تن فعال اختر محمد سهاک د معلولینو مهمې ستونزې داسې په ګوته کړې.
اساسي غوښتنې خو دغه دي چې دوی بېرته باید په پښو باندې ودرېږي. دوی له دولت نه د معاش هغه کوي، خو لیکن دا معاش دوی ته څوک نشي ورکولی. لیکن زموږ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا چې دوی ته د کار زمینه برابره شي، خوونی او روزنی زمینه برابر سی، دوی ته هغه ټول حقونه سی په نړیوال قوانینو کې دي، په ملي قوانینو کې دي، او د دوی د حقونو د امتیازاتو په قانون کې راغلي دي، هغه باید پلی سی.
د معلولینو د اتحادیه مشر په خبرو کې معلولینو لپاره د مصنوعي اعضاو د ورکشاپ د فعالولو او دوی سره د نورو مرستو په باب خپلې غوښتنې په دې توګه شریکې کړې.
اجمل راز د خوست ولایت د معلولینو د شورا مشر یم. موږ د خوست ولایت د شهدانو معلولینو تعداد ډیر دی، ډیری راز راز ستونزې لري. عمده ستونزه یې دولت د خصت په ولایت کې د اورتوپیدي ورکشاپ د بیا فعالولو مسایل دي. صرف ولایت هغه کارکوونکي مصروف دي خپل معاش خولي، نر خدماتو د ارزه کولو په اړه هیڅ کوم داسې تراک نه لیدل کېږي. غوښتنه مو ده چې دا ورکشاپ فعال او د خصت په ولایت کې خیریه میشته مؤسسات چې د معلولینو یا د بې بزاعت خلکو په رابطه خدمات ارزه کوي، لومړی حق ولایت د خصت ولایت معلولینو ته ورکړي.
مولوي لیوانګل حبيبي وویل چې د حکومتي ادارو لخوا معیوبینو او معلولینو ته پوره پاملرنه نه ده.
موږ سره داسې معیوبین شته چې هغه ښځه نه غوړي وي، ته یې چې تم وسوتلی نه شي، هغه خپل بال بچې نه غوړي، هغه خپل ورور نه غوړي، هغه خپل پلورې نه غوړي. نو یې معیوبینو، معلولینو، شهداو ورسینو ژوند د دې ذلت سره مخامخ ده. خوست په ولایت کې چاوې ته د انسانیت په سترګه هېڅ ادارې نه دي کتلیا او نه ولاوې ته چاوې سره کومک کړی وي.
خوست وادي عبدالجبار نعیمی معلولینو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د دوی د ژوندانه د ښه کولو لپاره به هڅې کوي.
تاسو د ټولو سره وعده ده چې ان شاء الله تاسو د ښه ژوند په خاطر باندې به خپل ټول تلاش کوو، اما ستاسو څخه موږ غوښتنه دا ده چې په ژوند کې په خپل د بهتري لپاره تلاش وکړو.
د یادونې وړ ده، په 1901 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو ټولنې د ډسمبر 3 د معلولینو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. دا مهال په نړۍ کې 650 میلیونه وګړي معلول دي، او دوی برسرنی سروې پر اساس په افغانستان کې هم 1 میلیون تنه معلول او معیوب دي.
د خوست نظمون خبریال نجیب الله الوخیل. او د مزورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون ولمانځل شوه، د خیبر پختونخوا په سوات کې هم د دې کسانو د خیر ښېګړې لپاره د کارکوونکو یو غیر سرکاري تنظیم پاکستان سپیشل پرسن ډیولپمنټ ارګنایزیشن لخوا یو خبری غونډه وشوه چې پکې وویل شول په یاد سیمه کې دا مهال د 30,000 نه زیات مزوران د بیوسای ژوند کوي. د ټولنې د پاکستان حکومت غوښتل چې د مزورانو ستونزو حلولو ته جدي پاملرنه وکړي. په دې ډنور د سوات نه د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
د خصوصي کسانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره سوات کې د پاکستان سپیشل پرسن ډیولپمنټ ارګنایزیشن غړو خبری کانفرنس ته ویناګانې وکړې. د یادې شوې ادارې صدر یوسف خان چې پخپله هم معذوره دی وویل چې صرف سوات کې څلوېښت زره نه سیوا خلق معذوران دي او دغه ټول ډیر په بېوسۍ سره ژوند تیروي.
پدې کې زموږ سره مشران هم دي، پدې کې زنان هم دي، ماشومان هم دي، پدې کې د سوات اپریشن نه چې کوم متاثره خلک دي هغه پکې هم دي، پدې کې پولیو دي، کم چې زخمیان دي هغه پکې هم دي، اکسیډنټ ته وجه پکې هم دي، مچاړاګان دي پکې، د غوږونو نه پکې معذوره دي.
په دغه موقع یو غیر دولتي ټولنې امنګ مشر چې د معذورانو خیر ښېګڼې لپاره تحصیل مټه کې کار کوي، نعیم سلطان ویل چې د معذورانو نړیوالې ورځ مانځلو مقصد د دې خلکو مسلو ته پام راګرځول دي.
موږ دا ورځ د دې لپاره منو چې د ګورنمنت موږ ته لږ توجه شي، زموږ چې کوم الیکټډ نمائندگان دي دا موږ ته توجه شي او خصوصي د دې علاقې لپاره یو پوزېټیو سټیپ واخلي چې دا خلک چې د دوی تعلیم تربیت تحفظ او د روزګار سره سره دغه کې ځکه چې د معذور شخص دغه سرمانو نه اغم پخپل کلی پخپل رشتہ دارانو کې یو سپورټ جوړ شي د فیملی.
د خصوصي کسانو پرمختګ ادارې جنرال سیکرټر مراد خان یوسفزی وای کچری دولت یا غیر دولتي ادارې د دې معذورانو مرستې وکړي نو دغه معذوران به په معاشره د بوج جوړېدو په ځای د نورو خلکو مرستې کوي.
زه پخپل ما ډیسیبل هم الحمدلله زما په کور کې زه نور خلک ساتم، تعلیم خو مې لګ کړی دی، خو زه خپل باندې خپل اونر کولای شم، زما د خښت ایجنسی ده، زه هغه چلوم، زه نور معذور لم سوار کولای شم، ما روح خلکوم په کار راوستې دي. زما او زما د ملګرو مقصد هم د قید حکومت نه چې هغه مونږ له داسې کار وکړي، هغه ترې پیسې ورکړي شي، بل هغه ترې علاج ورکړي شي، هغه ترې د ادارې جوړ شي.
د معذورانو دغه ستونزې او ګیلو په اړه مو چې کله د سوات څخه د خیبر پښتونخوا صوبایي غړي فضل حکیم څخه پښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
نورم کول ته کوم لوکل ته ختمه نشم غړي ان شاء الله تعالی د دې مرګي ته وګو دا وی وځي دا ما چې ما شری صدا په کار به چې بده ما شری بوز نشي.
د مازورانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره سواد سیدو شریف کې ورستا یو شمیر وړو وړو ټولنو د مازورانو حقوقو په اړه یون هم وکړو چې پکې له حکومت څخه خوختنی وکړې شوې چې دوی ته د قانون او عین مطابق حقوقونه ورکړې شي.
د مشال ترنا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
زنده را سخت را باندې تیر هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د خیبر سٹار په نوم د ځوانانو د سپورتي لوبو تنظیمولو یو غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د بیغونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو نړیوالو لوبغاړو ته امن ایوارډونه ورکړل. د یاد تنظیم د چارواکو په خبره دوی غواړي د سپورتي فعالیتونو له لارې د نړۍ هیوادونو ته د پښتنو سوله ییزه څیره وروښيي. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال دا رپورت پرې اورو.
د پیښور په کیوم سپورتس کمپلیکس کې د لوبو یوې نه دولتي ادارې خیبر سٹار لخوا یو غونډه وشوا چې پکې د سیمې یو شمېر لوبغاړو او د لوبو اسوسییشنز مشرانو ګډون وکړ. د دغه غونډې په مهال د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې یو شمېر کمی او بین الاقوامي لوبغاړو ته د امن ایوارډونه ورکړل شول او د دوی د کارکردګۍ ستاینه وشوا. د دغه غونډې په وخت د پیښور سره تعلق لرونکي د مارشل آرټ لوبغاړي او ایشین چمپیون خالد نور مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
زه ډیر فخر محسوسوم چې زمونږ خپل خلکو دومره د غوکو ما سره او زمونږ دی خیبر سټاروالو دا پروګرام کوم له پکې دا انعام راکړ. دا ډیر ښه د دې یو ډیر ښه عمل چې دی او کده نسل د نوي نسل لپاره کوم دا سرمنی شو. ډیر ښه خپلران د فاټا او د خیبر پښتونخوا چې کوم انټرنیشنل پلیئرز او نېشنل پلیئرز وایي د لپاره د اکنالجمنت د لپاره دی چې دا پروګرام کو دا قابل تحسین دی.
د یاد غونډې په وخت د خیبر قبایلی سیمه د فوټبال یو لوبغاړي سلمان افریدی هم خپل خیالات سرګند کړل او وی ویل
مونږ فوټبال کې ایران او چاینا ته تللو، حالته مونږ فوټبال لپاره تللو، پاکستان ټیم سره تللو. نن ماته وارد ملاو شو ډېر خوشحالي محسوسوم چې ما ته داسې په واټ سطح باندې ما ته ایوارډ میلاو شو او مخکې ان شاء الله غټې اراده ان شاء الله پاکستان باندې ان شاء الله نوم روښانه کړو ان شاء الله بیا پاکستان کې ان شاء الله فاټه باندې ان شاء الله موږ نام روښانه کړو.
د نا دولتي ادارې خیبر سٹار لخوا د امن ایوارډونه ورکولو په دې غونډه کې د فاټه اتلیټکس اسوسییشن جنرل سیکرټری مشرف خان وویل چې دلته په اول ځل باندې د قبایلي سیمې لوبغاړي هم معرفي شول او په دې باندې دوی ډېر خوشاله دي.
په اول ځل موږ فاټه کې لړیان چې کوم په دا کې متعارف شول ځکه چې هغه تر اوسه پورې داسې پروګرامونه کې نه متعارف شوي. موږ خو خوشحال یو په دا سطح باندې ډېر ځکه چې موږ نوی کول انشاءالله چې موږ دا کوشش وو چې موږ نوی کول مخکې کړو. قبایلي ځوانانو دمره حفظه لځایي وشول دغو شیانو سره چې انشاءالله راتلونکي وخت کې لکه اوس یې لس پنځلس واډه حاصل کړي راتلونکي وخت کې دېرش پورې واډونه انشاءالله حاصلوي.
د لوبو اسوسییشن چارواک وویل چې دوی غواړي د لوبو په ذریعہ ګډ د نړۍ ته د امن پیغام ورکړي او د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زیات نه زیات لوبغاړي لوبو ته وهڅوي.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.
اوریدونکو که تاسو انټرنیټ ته لاسرسي ولرئ نو زمونږ ټول خبرونه کولای شئ چې په مشال ریډیو ډاٹ کام واوري. او د رواني سلام پښتونخوا خبرونه د پای شی بو تراغلیو د نازی اقبال په غږ لدی سندري تاسو خن واخلي او ترغه ورسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
مشال ریڈیو دا